السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو دغه خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه نور بستې اونیزه خبرونې ته ځانګړې شوې. کوربنه زموږ همکاره ملالی بشیر ده لګروسته سټډیو ته راځي. خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ناوخته د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کاربندیز د امنیت شورا په مرکز کې رایه چونه کوي او دوی به د طالبانو وغواړي چې په دې اړه خپله تګلاره بدله کړي. په دې اړه راپور وروسته راځي خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. امنیت شورا بنن پنځشنبه د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز وغندي او د طالبانو له حکومت به وغواړي چې د ښځو او نجونو په اړه خپله تګلاره ژر تر ژره بدله کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک مسوده چې ټاکل شوې نن رایه پرې واخیستل شي د متحده عربي اماراتو او جاپان له لوري وړاندې شوې او یوه کاپي رویټرز خبری اجانس ترلاسه کړې ده. د پریکړې لیک په دې مسوده کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بې ساري بلل شوی او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر رول ټینګار شوی دی. د رویټرز خبری اجانس د راپور لمخې ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکړه لیک به په یو وخت له تصویب شي. د طالبانو حکومت وایي له سودان یې د ایسارو افغانانو لمرنۍ ډله د عربستان په همکارۍ له دغه هیواده ایستلې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی نن دا خبره پر خپل ټویټر لیکلې ده. هغه ویلي چې د افغانان د سودان د سعودي عربستان جدي ښار ته رسول شوي او ژر به افغانستان ته ولیږدول شي. قهار بلخی ویلي چې دوی هڅه کوي پاتې نور ایسار افغانان هم له سودان راوباسي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی څو ورځې مخکې ویلي وو چې په سودان کې د ایسارو 120 افغانانو د را ایستلو هڅې کوي. په سودان کې له شاوخوا دو اونیو د پاوز او ملیشا ډلې ترمنځ سخت جګړې روانې دي چې له امله یې لسګونه زره بهرنیان هم دغلته ایسار پاتې دي. ګڼو هیوادونو د خپلو اتباعو د را ایستلو هڅې داسې مهال چټکې کړي چې دواړو لورو د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو په منځګړیتوب اوربند منلی دی. که څه هم راپور نه وایي چې دغه اوربند په ځینو مواردو کې مات شوی. نن د ساور ومه په افغانستان کې د محمد داود خان پر ضد د کمونیستي کودتا له 45مې کلیزې سره برابره ده. د 1455 لمریز کال د ساور په ومه د افغانستان د همغه مهال د اردو یو شمېر کین اړخو پوځیانو د محمد داود خان د حکومت پر ضد کودتا وکړه. سردار داود خان او د هغه د کورنۍ اکثره غړي ووژل او د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت په نوم د نور محمد ترکی په مشرۍ حکومت اعلان کړ. د ډیرو مورخانو په باور د کودتا په افغانستان کې اوګدو ناکراریو او مداخلو ته لار هواره کړه. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د اوکراین په جګړه کې یو روسي لوړپوړی پوځي وژل کېدل تایید شوی دی. د اوکراین په اشغال شوی ښار میلتوپول کې امنی قومندان الکساندر میشچینکو نن سهار په 14 کې وژل شوی دی. دای د روسي له خوا د دې سیمې د امنی قومندان په توګه ټاکل شوی او اخوا د راپور نه مخې روسي ځواکونه یو وار بیا د اوکراین په څو سیمو له هغې ډلې نیکولایف ښار باندې هوایي بریدونه کړي دي. په دغو بریدونو کې لږ تر لږه یو ملکي کس وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼې ته سر ورخ کاره کوي، میلیونونه مینوال لري. تاسو هم د پاڼه در سره خوښه کوي. د ورځې په ترڅ کې به له تازه خبرونو او راپورونو خبرېږئ. دغه راز د ازادۍ راډیو خپرونې پر ټویټر، انسټاګرام او ټیلیګرام چینلونو هم موندلی شئ. اوریدونکو لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه نور بس د اونیز خبرونې ته ځانګړې شوې. قربانه ملالۍ بشیر د ورسته بس سټډیو ته راشي. خدا پروګرام لنډه خبری برخه لري. په دې کې به ووري چې امنیت شورا نن ناوخته د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کاربندیز غونډه جوړوي او دوی به له طالبانو وغواړي چې د ښځو او نجونو په اړه خپل تګلاره ژر تر ژره بدله کړي. دا چې د ملګرو ملتونو په دې غونډه کې مسوده څنګه جوړه شوې ده، چا وړاندیز کړي او څه پکې راغلي، په دې اړه تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له لوري د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز پر خپل ځای دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه بندیز د غندنې لپاره رایې چونه کوي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک مسوده چې ټاکل شوې نن رای پرې واخیستل شي، متحده عربي اماراتو او جاپان چمتو کړي او یوه کاپي رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړي. د پریکړه لیک په دې مسوده کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بېساري بلل شوي او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر رول ټینګار شوی. د پریکړه لیک مسوده کې دغه راز راغلي د ملګرو ملتونو لپاره د افغان ښځو پر کار بندیز د بشري حقونو تر پښو لاندې کولو په معنا دي. د رویټرز په راپور کې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د دایمي استازي لانا زکی له قوله راغلي چې په ښځو دا ډول بندیزونه په افغانستان کې ښایي د ملګرو ملتونو فعالیتونه اغیزمن کړي، ځکه خو باید امنیت شورا غلي پاتې نشي. د راپور له مخې ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکړه لیک به په یوه خوله تصویب شي، خو د بشر حقونو څار سازمان په خپل یو نوی بیان کې ویلي چې له بده مرغه له طالبانو سره په چال چلند کې د ځانګړو استازو ترمنځ اختلاف د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د اختلاف ښکارندوی کوي. بیان کې د بشر حقونو څار سازمان د آسیا څانګې مرستیالې پاتریشا گاسمن له قوله ویل شوي چې چین، روسیا او جاپان له ملګرو ملتونو غواړي چې پر مرستو او د افغانستان پر اقتصادي کړکیچ تمرکز وکړي، خو په وینا یې امریکا، برتانیا او فرانسې د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو په وړاندې سخت دریز غوره کړی. میرمن گاسمن د افغانستان په چارو کې د دغو هیوادونو لاستازو غوښتي چې د ښځو له حقونو د دفاع لپاره دي په خپل دریز ټینګ ودرېږي. پاتریشا گاسمن د غراس په دوحه کې د مئی میاشتې د لومړۍ نیټې غونډې ته په اشاره ویلي چې په دې ناسته کې به په دې هم بحث وشي چې د طالبانو لخوا د بشري مرستو پر رسولو له رامنځته شویو محدودیتونو سره څنګه چلند وشي. د راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په اړه د یوې لویې غونډې کوربتوب وکړي. په دې غونډه کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي، د بیلابیلو هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو لا معلومه نه ده چې طالبانو ته پکې د ګډون حق ورکړل شوی او کنه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د روان اپریل میاشتې په شپږمه د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو دا بندیز وغنده او طالبانو ته خبرداری ورکړل چې باید خپله پریکړه بیرته واخلي، خو تر اوسه د طالبانو په دریز کې کوم بدلون نه دی راغلی. طالبانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز د افغانستان د کورنی ارزښت مسله بللې چې په وینای ټول اړخونه باید ورته درناوی وکړي. د بشر حقونو څار سازمان د آسیا څانګې مرستیالې پاتریشا گاسمن ویلي د افغانستان په چارو کې بهرني ځانګړي استازي په دې غونډه کې له دوه انتخابونو سره مخ دي، یا باید له افغانستانه د ملګرو ملتونو سازمان بشپړ وتل انتخاب کړي یا هم د طالبانو په رسمیت پیژندل، خو هغې تمه ښودلې چې دوی به د بحثونو پر مهال یوه مناسبه حل لاره پیدا کړي. څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د دوحې په ناسته کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه هم بحثونه وشي، خو په دې اړه تر پراخو غبرګونونو وروسته ملګرو ملتونو دا موضوع رد کړه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کندهار کې د ترافیکی پیښې له کابله شپږ تنه وژل شوي او نږدې شل نور ټپیان شوي. پیښه د کابل کندهار پر لوی لار د یو مسافر وړونکي موټر د ټکر له کابله رامنځته شوي. تفصیل د محمد صادق رښتینی پر راپور کې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی بیان اجزه دوی د کندهار کابل پر لوی لار په دامان ولسوالۍ کې د 404 بس موټر د چپکېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه او 13 کسان ټپیان شوي دي. بلخوا د کندهار د میرویس سبزوی روغتون چارواکي وایي د پیښې له ځایه دوی ته شپږ مړي او 9 ټپیان وربلل شوي چې درې میرمنې هم پکې شامل دي. په عین وخت کې په پیښه کې ټپي شوي کسان د پیښې علت د موټر چلوونکي بې پروايي بولي.
موټر کې موږ د نیمروز څخه راسپاره شو، د بل کلینر ورسره و، هغه په کندهار کې کښته شو، هغه یې بل پارسیوان ته ویل وایي د سره خبرې کوه چې دا وایي خوب ونیسي، خوب ونیسي. دومره بې پروا و چې همدلته راغله او کلینر یان ترې کښته شو، نور زدګه دې همداسې خپل په سر پښې ډېر سرعت زیات.
بلخوا د کندهار د ترافیکو ریاست ریاست د ترافیکی حادثاتو امیر محمد طاهر سمیمی وای پیشه د سعادت بس اړوند شرکت د موټر چلوونکی د بی احتیاطی لامل رامنځته سوی او موټر چلوونکی له سیمې تښتې دلیدي.
نن سهار تقریبا په 4 بجو باندې استعمالو سره موږ په سیمه کې اطلاع راکړل چې څنګه یو ورته څو څو موټر چې د سعادت بس نمایندګي مربوط ده
د یادولو وړ ده چې تر دې مخکې هم د کابل کندهار پر لوی لار غنی ترافیکی پیښې رامنځته شوي چې علت یې د لارې خرابوالی د موټر چلوونکو بې احتیاطي او تیز سرعت بلل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري او ریدونکو لکه څنګه میچې مخکې درته ویل د دې سات ډیره برخه نور بس د خبرونه ته ځانګړې شوې ده. په څو شیبو کې پیلېږي. ملمنه هم ورته را بلل شوې دي. هله د چې تاسو هم د خبرونه واوري د خبرونه د سر موضوع دا و چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. در ډیره تمرکز پر دې دی چې طالبان او هڅوي چې د خزو او جنو پر کار لګول شوی بندیزونه لري کړی. په دې اړه مسوده هم رایارچونې ته وړاندې کیږي. تفصیل زموږ پر اتلونکو خبرونو کې ماهر وي او سم تاسو او نور بس دی خبرونه.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس د خبرونې تشرغلاست زمل علي بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغانستان کې کوچنیانو ته د واکسین په تطبیق کې د شو ضرول څومره مهم دی. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې شدینه واکسیناتوران نه لري په ماشومانو کې د پولیو یا فلج د ناروغي کچا لوړه وه. د یونیسف د افغانستان په څنګه کې د پولیو د لمنځوړلو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پولیو د واکسین په تطبیق کې د شدزینه واکسیناتورانو او نورو شدزینه روغتیایي کارکونکو رول خورا مهم وباله. دی وایي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا ګزند د ناروغۍ پیښې نه دي ورسره ثبت شوي. د پوهینا ځینو لیرې پرتو سیمو ته د واکسیناسیون کمپاین رسولی دی چې مخکې نه و او د دې لامل په ځینو سیمو کې جګړه وه چې اوس نسته. دی وایي په تیرو دوو کلونو کې په یو شمیر ولایتونو لکه کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، کندوز او غزنی په ځینو سیمو کې د کور په کور کمپاین ستونزه وه او اوس هم سته. د کور په کور کمپاین لپاره د شدینه واکسیناتورانو د کار په اړه شاغلی کمال شاه ازادي راتیو ته په دې مورد کې خبرې کړې دي چې د ژغ به موږ واورو او لده څخه به واورو چې دی دغه ډول کمپاین ته چې پکښې شدي شامل وي څه فکر کوي او په څه نظر ورته ګوري. د شاغلی کمال شاه ژغ به واورو او بیا به بیرته له تاسو سره یو.
د واکسیناسیون په پروګرام کې د خزینه رول ډیر بارز دی. که هغه د پولیو واکسین کمپاینونه وي او که نور واکسینونه چې په صحیح مراکزو کې ترسره کیږي، ځکه کچېری خزینه واکسیناتورانی د پولیو په کمپاینونو کې شتون ولري یا چیرته چې دوی شتون لري دوی په ډېر اسانۍ سره کورو ته تلای شي. هلته په کورونو کې له خزینو سره خبرې کولای شي، هغو ته معلومات ورکولای شي او ماشومان چې د باندې نه راباسې کورونه هغه هلته په کور کې د نینې واکسینه وي. حتی هغه ماشومان چې ناروغ وي ویده وي هغه هم هلته دوی واکسینه وي. خو بس هغه ساحې چې نارینه واکسیناتورانو پکې هغه کورو ته ځي نو بیا په کومو کورونو کې چې نارینه نه وي په هغو کورونو کې د ماشومانو له واکسینې پاتې کېدو چانسونه ډېر زیات.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه و اوري. تاسو د یونیسف د افغانستان په څنګه کې د پولیو د لمنځوړلو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ژغ واورید چې د شوزو پر رول باندې خبري کولې. په دا ډول واکسیناسیون په کمپاین کې د ماشومانو د واکسین په تطبیق کې د شوزو د رول پر اهمیت د ازادي رادیو په نور بستی خبرونه کې خبري کوو. د خبرونې ملمانه په ولسی جرګه کې د خلکو په خواني استاذ ګلالي صافي او د حقونو فعال قمر نیازی دي. اغلی صافي له موږ سره د تلیفون لارې وصل سوي ده. له تاسو ډیر مننه صافي صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې خبري کوي. تاسو د په افغانستان کې د پولیو د کمپاین په اړه باندې واوریدل، مخکې هم ځینې داسې پیښې سوي وې په افغانستان کې چې د ګزارن پیښې ثبت سوي وې، خو سږ کال د یونیسف مسؤلین وایي چې تر اوسه پورې دا ډول پیښه نه ده ثبت سوې. او د ښځو د رول په اړه باندې چې کور په کور باید کمپاین وکړي او ورسیږي ټولو ته، ستاسو په نظر دغه څومره مهمه مسأله وه پخوا هم او اوس هم؟
ډېره مننه. اول خو خپل سلامونه تاسو ته ستاسو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه مخکې دې چې د ښځو پر رول وایم، زه وایم چې واکسین د صحت یو ډېر مهم برخه ده. د وقایې وایي هماسې چې وایي چې تداوي د وقایې د تداوي نه هم ارزانه ده هم مؤثره ده. یعنی واکسین یو ډېر مهم وقایوي پروسه ده چې باید ټول وګړي خصوصا ماشومان هغه باید ترلاسه کړي. افغانستان کې متاسفانه د جنګونو د کبله په تیرو کلو کې، یعنی د خصوصا ګزان چې ډېر معلول ماشوم جامعه کې پریدي د هغې د جنګو د کبله د ناامنۍ د کبله متاسفانه بعضې برخې د دې واکسین نه محرومې وې. او موږ بعضې واقعات د واکسین خصوصا په لرې پرتو سیمو کې او هغه سیمو کې چې د پاکستان سره په سرحد کې وې لیدل کېدل، ولې ځکه چې هلته متاسفانه دواړه خوا ماشومان د واکسین نه بې برخه کېدل. خصوصا د ښځې رول په واکسین کې ډېر ډېر مهم دی. تاسو پوهیږئ چې کوچنیان د 5 کلنۍ پورې باید خپل واکسین نه ټول مکمل کړي، او یو 5 کلن ماشوم معمولا د مور په غېږ کې دی، معمولا د مور په خوا کې دی، او بل دا چې معمولا غریب کورنۍ دي، نارینه زیاتره یا دیقان دی یا چوپان دی یا په کور کې نشته یا هر څه چې کارګر دی د باندې دي، او هغه مور ده چې د ماشومانو سره د سبا نه تر بیا پورې په کور کې بسیږي. هغه روزنه د مور وظیفه ده. مور باید د صحي چارو باندې پوه وسیږي، څو شي کولی خپل ماشومان سالم او روزي. او واکسین رسیدل د ماشومان ته ډیر اړین دی، خصوصا د ښځو رول ډیر مهم دی. ولې چې کچیر په کور کې نارینه نه وسیږي، ښځه د باندې نه وسی، او خپل ماشوم یو کوچنی ماشوم خپل یو پردي نارینه ته نه مخکې کوي چې هغه واکسین کې تصدیق دی. افغانستان د فرهنګي دودیز خبرې دي چې متاسفانه ډېر خلک همدغه فرهنګي مسایلو لپاره عقب پاتې دي، یا دا چې نشي کولی ته خپل هغه مشکل د کورنۍ یو نارینه ته ووایي. همدار ماشوم چې کوچنی دی هغه دغې پرې کې دی، مګمدار یو پردي نارینه ته دروازې خولې ته نه راوړي چې هغې په خولې کې واکسین واچوي. د ښځو رول دې پروسه کې ډېر ډېر مهم دی. یعنی ارزښت یې د نارینه او واکسیناتورانو نه ډېر زیات دی. اول دا چې دوی د ښځو سره مستقیم په تماس کې کېږي، دوم دا چې دا وړکی ماشوم د مور په غېږ کې دی، ورته واکسین یا د دروازې خوله کې یا په کور منځ کې ورته رسوي. دریم دا چې دې ته ضرور دی چې مور ته پوهاوی هم ورکړي، داسې چې یوه ښځه بلې ښځې ته پوهاوی ورکولی شي، هغې سره آزاده خبرې کولی شي، هغې ته خپل هماغه څه چې زده کړي کړي دي هغې ته بېرته رسولی شي، نارینه یې نشي کولی. متاسفانه موږ ګورو چې اول خو موږ د ښځو بې سوادي چې دا دوه کاله لا نور هم ورته ډېر ضربه رسېدلې ده، موږ لوستې ښځې نه لرو. دا نور په دې تعداد زیاتېږي متاسفانه. هرڅه زر خدای دې وکړي چې د نجونو مکتبونه خلاص شي، چې موږ نرسانې، قابلګانې، نور صحي پرسونل، نور خدماتي پرسونل د ښځو نه ولرو، څو چې ښځې د ښځو په خدمت کې اوسېږي. نو د ښځو شتون په واکسین کې زما په نظر ډېر ډېر اړین او ډېر ډېر ضرور دی. بې د دې نه ناممکنه ده چې د پوهاوي پروسه په خاتو وسارت ورسیږي. ولې چې یو په سواده خزه د دروازې شاته دی، او پر دې نارینه نه غوړي چې څه واوري او نه غوړي چې خپل ورسره په تماس کې وسیږي. او د خزې نه معلوم ده هغه په آزاد توګه کولی شي ورسره خبرې وکړي، هم په هوای واخلي د دې واکسین په اړه کې، هم خپل ماشوم ورته وړاندې کړي چې هغه ته واکسین ورکړي، او هم اته کولی شي چې په کور کې د خزې نه پذیرایي وکړي. هغه ماشومان چې په کور کې دي، یا مثلا چې ویل شو چې یا ویده دي، یا خدای نه خواسته که مریضی لري، هغه وګوري. یعنی مور ته نور مشورې ورکې د ډېر مهمه خبره ده. متاسفانه دا پروسه بیا خوانه زوایم چې شکر دی چې جنگ نشته چې خلندر پروتو سی متخلزي د بل خوانه په تخته ده چې خزي لک بیرون راوزی خزو بندیزونه لگول کیگی خزی تعلیم نه محرومه کیگی چه دخپلا دقا پروسه دیر تکنی کهی او پس بیگی چه خصوصا پولیو یا دفلات چه دما شما نفلج دیر یا بعد یعنی تاثیرات پر طولی نکلری دخالگو پجمنده نکلری دکورانی پجمند کلری تا فکر که او مایوب ماشوم دما شما تو برسو چه اغا جمنده ده نور باردوش ده. نو خبه دایی چه هر تزر اول خود خوزو دنجنو خونزی پرانزل شی ده ترسون و اصلی علوم نه محروم بنیشی دوم ده چه دیر کار زنینه باید هر تزر آماده شی خوش بحانه به هر پلمه چه دیگه واری خوزو منده فشار را وری خوزی قیدی که ده پلمه باید دیر برده که او خلگو تا یو آزاد جوان امکانات برابر کی نارینا و خیز پرتولونه که پوره حق لري یا مسی چې خدای دوړه جنس پیدا کړی دي څوک حق نه لري چې یو حق ورته ورکی او د بل ورنکی تعلیم د خزو حق دی او کار هم د خزو حق دی لمن هم چې څزر دغه معزله حل شي او خلق خپل عادي ژوند ته بیرته وګرځي.
مننه ډیره اغلی صافی زبیر ته تاسو ته راګرځم. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه اوري زموږ د خبرونه دوهمه میلمنه اغلی قمر نیازی هم لمر سره د ټلیفون لاله وصل سوی ده. تاسو ته هم شرغلاست وایم اغلی نیازی. لکه تاسو چې د اغلی صافی خبري واوري د دوی پر بیلابیل اړخونو باندې د پولیو د واکسیناسیون خبري وکړي او دا چې په دغه کمپاین کې د شوز رول د واکسیناتورانو رول څومره مهم دی د دوی په نظر پر دې هم خبري وکړي. تاسو په نظر د کور په کور پولیو د واکسیناسیون په کمپاین کې د شوز رول څومره مهم دی؟ ولی باید شدینه واکسیناتورانی زیاتی وی؟
سلامونه تاسو ته، تاسو تخنیکی هم کارانو ته و محترمه ملمنه ته و دغسی ده افغانستان تور بغیره تولسته. لکه څرنګه چې د ښځو رول په رغنده د ژوند په ټولو چارو کې د هغه د انسان د پیدایش څخه تر دانه نه پورې چې راسو دا چې محرومیتونه او محدودیتونه فعلا په افغانستان کې حکم فرما دي دا یو جلا یا یو بلګه موضوع ده. خو دلته دغه موضوع چې دی د پولیو په بخش کې د ښځو کار ده او د ښځو فعالیت دی او کور په کور واکسین رسول او د پولیو د ویروس د مخنیوي لپاره چې د پولیو یو کس په دغه ویروس اخته کیږي څونه خپل اطرافیان ځان سره متضرره کوي او څومره بدی اغیزې په ټولنه کې دي، چې ځکه چې هغه انسان خپل د نورو پر وجو بار په ټولنه بار او ار لازه زجر او هر لازه تکلیف ویني. کله هغه د مخنیوي لپاره نری دومره پرمختګ کړی ده چې یو څه کول ته یا یو څه امکانات برابرول ته نړۍ دغه نه زحمتونه ایستلی دي دغه څه آماده کړی، نو موږ څوک چې دغه څه څخه باید مستفید نسو او ولې مخالفت وکړو دا یو ځای یو موضوع ده. او بل د ښځو چې په دغه بخش کار کوي کور په کور واکسین رسوي، زموږ ټولنه اکثره پښتني ټولنو کې تر نارینه او یا تر هلکانو یا تر ځوانانو یا تر دې چې په مسجد کې اعلان وکړي چې راسی خپل ماشومان راوړي دلته واکسیناتوران راغلي دي ماشومان ته واکسین ورکوي، ډیر مندي بے پروايي کوي خپل ماشومان چې ویده ماشومان یې هغه د خوب نه راوي شي نیستي مسجد ته ډیر یو ځای تللی هغه اله تللی دا نسته فعلا کور کې نسته نو چې شته واستو مسجد ته. بعض ځایو کې بیا د کور مېرمنه که دغه فکر ولري هم دغه پوه هم ولري چې دغه واکسین زما ماشوم ته ضروري ده، خاوند یې په کور کې نسته، مشر زوی نسته کور کې چې دا مسجد ته ورسي، ګوري څومره ستونزې دي په دا ټولنه کې. دغه ټول ستونزو د لار دغه د چکور په کور دغه واکسیناتوران نشه زراځي او ماشوم د کور خزه تخپل په خزانه جبه ورته وای چې راويش کما ماشوم دی دغه د کور تر غلیم دروازه ته تر غلیم دا دغه نقصانونه لري دغه تاوانونه لري دا کیږي دا کیږي هغه خزه چې کنا په هموي دغه واکسیناتوران او د خپل جبه خپل جبه او خپل هم جنس خبري پاوریدل سره متاثر کیږي او خپل ماشوم د خو براوي شي. دا چې څوک نارینه نه لري یا نارینه یې کارت لري د ماجه تینر سي د هغه څخه هم مخنیوي کیږي د دې څخه هم مخنیوي کیږي چې باید دغه ماشوم بده پاتنسي او ټول ته واکسین یو شانته ورسیږي او دغه میکروب یا دغه ویروس څخه مخنیوي وسی. دا ډیره شفافه پروسه په ټول ولایت کې هم روانو تر هغه ځای پورې چې ما د دې پروسې کله نه کله بررسی کړی ده او د ولایت مقام د خوات څخه به موږ دغه پروسو څېړنه کوله چې تر کوم ځایه پورې تر کوم حده پورې دا کامیاب دی او څنګه موافق دی او د یونیسف د خوات څخه یو ښه فرصت د خوند د پاره د کاریابۍ خوندي هم خوندي چې دقیقا پانتونونه ویل محصلین وو پس له وخته وخت درلودله یا پانتون پس له وخته په شخصي پانتون کې ویله د سهار د خوات فرصت درلودله چې واکسین کې ولر سي د پروسه کې کار وکړي او برته د دغه لارې څخه څو روپۍ پیدا کړي او برته خپل د پانتون هغه وسایل کتابچه قلم د سکول شي د چارتیا درلودله چپټر او د نور موارد به په باندې خریداري کول د هغه انجونو اقتصاد هم قوي کېدله تجربه هم ډېره دله اثر گزاره په کورنۍ باندې هم پاتې کېدله او زمنن دغه ویروس څخه هم مخنیوي کېدله چې ډاکټر ډېره هده پوري په سلو کې 100% د افغانانو په ګټه او د افغانانو په ګټه ده.
مننه ډیره اغلی نیازی. اغلی صافی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف یو خبر ته به اشاره وکړم چې دوی تیر اونۍ ویل چې په تیر 2022 کال کې لشتر لږه یو لک او اولس زره افغان کوچنیانو هیڅکله د ناروغیو پر ضد د وقایې لپاره واکسین نه دی ترلاسه کړی. یونیسف د معافیت د نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو پیغام کې ویلې دي چې په تیرو دریو کلونو کې افغانستان د کوچنیانو د ګزان یا پولیو، شری او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ و. ستاسو په نظر آیا په دغه ډول ستونزو کې دا یو لامل کېدای سي چې پر ښځو باندې د کار او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار باندې بندیز لګېدلې دي او ښځې نسي کولای چې په آزاده توګه باندې هغه کارونه چې دوی مخکې کول اوس وکړي، چې په دغه کې د ملګرو ملتونو ادارې هغه ادارې هم شامل دي چې د واکسین په برخه کې کار کوي؟
متاسفانه د چې خزې په ټولنه کې نیم نفوس د ټولنې تشکیلي او د هر اجتماعي مدني خونه برخه ونه برخه شي د دې اجازه په ټولنه کې ډېره ناګور اغېز لري متاسفانه. او دا چې خزې اوس د انجوګانو کې چې
اغلی صافي په بخښنی سره ستاسي اواز موږ ته قطع وصل راځي، که تاسي لږ خپل ځای ته تغییر ورکړئ. بلې تاسو خبر وکي اوس هم ستاسي اواز قطع وصل کیږي؟
اوس هم شو
اوس هم سو مهرباني. بلې
یو دقیقه د باندې زما چې بلښمه. هلو
بلې ستاسي ژغ موږ ته راځي، مهرباني وکي.
متاسفانه چې څه دې تعلیم نه لري چې څه کارونه کوي خدای، یعنی معمولا د مشور د پټیا کې ډېر مهم رول لري. هغه مور چې واسو د هغه مور چې ټول هغه امراض چې سبب دي کې چې خدای نه خواسته مشور د تلف شي د هغه په اړه معلومات کولای شي، اصل کې هغه کولای شي چې خپل مشور خو فيه د نگانه محافظت کی. نو ارچې چې خزه د تعلیم مفاتی شي معلومات هغه په دې خبرو باندې پیږي، د صحت په ارزښت نه پیږي، د وقایې په معنا باندې نه پیږي. کچېره خزه به کار افاتی شي تاسو ګورئ په کورنۍ کې د اقتصادي مشکلات زیاتېږي او هر څه چې اقتصاد ضعیفه کیږي هلته مرض منګه شاید چې مخکې په خوا د ماشومانو د مرګومیر کچا ډیره او چاته و چې متاسفانه تر اوسه هم ډیره لکشمې نه ده. ان زم افغانستان هغه وادونه ده چې پکې د پینټیکلن لک ماشومان زیات خپل ژوند له لاسه ورکي. نو دې ته لازم ده چې یو سواده مور سی کی یو خې اقتصاد په کور کې اوسېږي، مګر تک چیرې خزه کار نه کوي، هغه پیسې نه لري، که چیرې خزه بیکاره اوسېږي، هغه روحي وضعیت نه اوسېږي، هغه د فشار لاندې اوسېږي، خپل ماشومان ته نه رسېږي، زیاتره د ډپریشن نه ده شان، هغه کور په تیږي د تاوتریخوالي موجب کیږي، ګوري کیږي ولې چې یو نارینه کار کوي هغه پیسې کفایت نه کوي هغه مشکلات چې کور کې دی هغه رافقولی نه شي او معمولا وخت چې یو ځای کې مشکل وسیږي ناخوالی وسیږي هلته تاوتریخوالی ډېریږي. تاوتریخوالی خپله په ماشومانو باندې بد اغېزه لري، د هغې په تربیې باندې بد اغېزه لري، د هغې په صحي چارو باندې ډېر اغېزه لري. ولې چې یو مور که ډپرس په کور کې ناسته اوسېږي، خفګان وهلي اوسېږي، کار نه کوي، هغه علم تعطیل چې درلودو هغې نه استفاده نه شي کولی، هغه خپل کورنۍ ته هم رسېدلی نه شي، هغه خپل ماشوم صحت ته هم رسېدلی نه شي. یعنې دا ټول هغه عوامل دي چې زه پوهېږم چې د طالبانو څه مقصد دی. دې کنه آیا دوی واقعا غواړي چې یو ټولنه بدبختی پلوی سي، آیا دوی غواړي چې افغانستان همداسې یو خوار هېواد پاتې شي چې تل د همسایګانو احتیاج وسیږي، آیا غواړي دوی چې افغانستان یو وروسته پاتې هېواد د تل دپاره پاتې شي، چې دوی غواړي یو قشر د ټولنې چې هغې ته خدای حق ورکړی، هغې ته خدای هست کړی دی برابر د انسان ورته ویلی دی، دوی د انسانانو حق ته بې احترامي کوي. زه فکر کوم چې دا یو ډېر اوږدمهاله به ډېر ناخوالې منځته راشي، نه تنها دا چې ښځو ته صدمه رسېږي، صدمه یې بېرته نارینهو ته رسېږي، ولې چې دغه میندې دي چې د هلکانو راتلونکی تربیه د هغې په لاس کې ده، همدغه نارینه چې د مور په د تربیې لاس باندې تربیه کېږي، د دې ژوند به بېرته خرابېږي. او دا دوی ته تاسې فکر وکړئ چې د دې افغانستان نه به چې جوړ شي، یو خشنه ماشوم، یو مریض ماشوم د لویږي، د افغانستان جوړېږي، دا د کار قوه کېږي، معلومدار نه، همغه دی چې مملکت نور هم وروسته پاتې کېږي. په بیا راځم بېرته د واکسین په برخه کې چې دا د ښځو شتون دلته دونه مهم دی چې هېڅ بل ځای کې زه دونه یعنی ضرورت دونه ډېر نه دی لکه چې په واکسین کې دی. ولې چې افغان ښځې متاسفانه باوجود د دې چې په دې کلونو میلیونونه ډالر مصرف شول، هنوز هم مګه یو ډېر لوی قشر د ښځو لري چې سواد نه لري. وخت چې ښځه سواد نه لري، هغه خپله لوستلی نه شي، خپله معلومات نه شي پیدا کولی، هغه ضرورت لري چې یو څوک ورته معلومات ورکړي، هغې ته پوهاوی ورکړي. مثلا نه یوازې واکسین د پولیو دی، دلته اسهالات دي، دلته نور امراض دي چې ډېر زر واړه ماشومان خپل ژوند د لاسه ورکړي. باید اف سی سی په اړه کې معلومات ورکړل شي، باید ورته د واکسین د ضرورت په اړه کې باید ورته معلومات ورکړي، تر هغه خپل ماشوم ته تغذیه ورکړي، یعنی تر هغه غذا ورته ورکړي کومه غذا صحیح ده. دغه ټول د یو ښځې په ژبه بلې ښځې ته ویل لري زما په نظر نسبتا معقوله او ډېره به مفیده ده، نسبت دې چې یو نارینه دروازې شاته راشي او دوه ساعت کې د یو ماشوم په خوله کې واچي، خپله مېز لاړ شي، هغه ښځه پوه نه شي چې دا ساعت کې د ماشوم په خوله کې ولیدل که نه، بغل کې د خولې پاتې شو. دا ډېره مهمه خبره ده. دلته باید هغه څوک چې ځان ته حکومت وایي، هغه څوک چې مسؤلیت د حکومت په غاړه اخیستی، دوی باید واقعا د خلکو محافظت وکړي، د خلکو مسؤلیت باید په غاړه واخلي، د خلکو صحت باید تامین شي، د خلکو ژوند باید بهتره شي. دا چې ښځه د کار نه محرومه کېږي، د دې عواقب ډېر لنډمهاله او اوږدمهاله ډېر خطرناک دي. او دا چې یو اقتصادي بحران افغانستان کې راځي، دا چې یو کلتوري بحران افغانستان کې راځي، دا چې یو فقر نور هم طویل مدته کېږي، دا چې ناپوهي نور هم په ټولنه کې زیاتېږي، دا چې تاوتریخوالی او دا چې د ښځې د سن نه ټیټ مجبوره دي چې جنکۍ چې درس نه وایي کور کې دي، اقتصادي مشکلات چې پیدا شي، واړه ماشومان وادونه کېږي یا په زور یا په جبر یا نور لارې دي. دا ټول نه تنها یو روحي شکنجه ده هېوادوالو ته، دا یو اوږدمهاله اقتصادي بدبختي ده، دا یو اوږدمهاله ناپوهي ده چې حکومت په دا شکل باندې دا ملت قهقره توړي او د نور هم بدبخته کېږي. هیله ده چې هر څه زر چارواکي څوک چې مسؤول دي د خلکو خبرو ته تمکین وکړي او خلکو خبرې واوري. باید یاد چې حکومت دی وکړي، حکومت همغه دی چې خلکو ژوند مسؤلیت دی په غاړه دی، یاد چې په دا رقم چې نیشي باید خپل لاره معلومه کړي. د ښځو په مقابل کې دغه رقم چلند چې تر اوسه پورې په دې دوه کالو کې کېږي، دا غیر قابل د تحمل دی. او زه فکر کوم چې بالاخره خلک تنګ رسېږي، وایي په تنګ آیت دوه جنګ آیت، او بالاخره به داسې یو بدبختي راشي، نه به دا حکومت ولولی شي، نه به 40 کاله نور حکومتونه وتوانېږي بېرته دا ملت په پښو ودرېږي. زما په نظر دا د ښځو کار ډېر مهمه ده. یو باسواده ښځې اولاد او د بې سواده ښځې اولاد ډېر توپیر لري. صحیح نگانه هم توپیر لري، تربیه نگانه هم توپیر لري، او د تعلیم او تحصیل نگانه هم توپیر لري. مور کولای شي ماشومان خپل نه تنها چې ورته خوراک برابر کی، استی خوراک ورته برابر دي. مور کولای شي چې ورته د درس په څنګ کې د تربیه خبرې وکړي، د هیواد پالنې وطن پرستی خبرې ورته زده کړي. یو بې سواده مور بیچاره هغه په خپل ځان نه پوهېږي چې څوک ده او چې کوي، هغه په خپل ماشوم ته څه وښيي، هغه نه پوهېږي د غذایی موادو په هر ځل باندې پیږي، یعنې پیږي چې کوم مواد چې کورې زه متاسفانه دغه خبر په دې لپاره کوم چې افغانستان کې خورا بدبختي ده. د ماشومانو یو کلن ماشومانو په خوله کې د شیرین اوبه لکه پیږم جوسو د کولا او فانتا او حتی د انرژي درینک ورته وایي، د دې نه د ماشومانو په خوله کې اچي ورته وایي مشه دوی داسې کوي. دا خو ډېر فایده کوي، دا خو انرژي ده. داسې کورې چې توغونه ناپوه ده، هغه چې د انرژي او بچ واقعا یو ماشومان ته زهر ویل کیږي، ماشوم په خوله کې اچي د پنوم باندې چې د نوم انرژي ده، هغه د انرژي په معنا او د مواد چې په دې نوشابه کې د دې په معنا باندې نه پیږي. بلکې چې په سواد امور پیږي چې دا شیرین اوبه دي، په دې کې ډیر زیات کافین دی چې د ماشوم صحت ته فوق العاده ضرر لري. متاسفانه تجارتي اعلانونه هم تاسو ګوري چې هیڅ زړه ساتنه باید ته پاملرنه وکړي، چې باید هر تجارتي اعلان شاته ووایي چې د ماشومان ته اجازه نشته. متاسفانه دا خبرې مې ډېر لږ دي او خلک چې بې سواد دي هغه ته غوږم نه نیسي. نو د دې لپاره د یو باسواد ښځې ضرورت په ټولنه کې فوق العاده مهم دی. نه تنها دا چې خپله کورنۍ ته مهم دی، ټولنې ته مهم دی، آینده د افغانستان مهم دی، اقتصاد ته چښته اقتصاد ډېر مهم دی چې یو نه تنها کورنۍ اقتصاد ته چرخه چې یم داسې د ټولنې منګه تاسو ګورې 50% نفوس د افغانستان دی غوړي چې بې سواد جاهل پخته پاتې شي. دا خو هیڅ منلو نه ده. په دې پیړۍ کې، په یوویشتمه پیړۍ کې بالکل ناروا ده. په کوم اسلامي هیواد کې، په غیر اسلامي افریقا په ځنګلو کې اوس دا رقم چې ته نه ګورې چې ټولنه آگاه اوسېږي، دا ټولنه اوس هغه پخوانۍ ټولنه هم نه ده چې د هر څه وایي خلک ومني. داسې ګوري چې څوره انټرنټ دی، تمام نړۍ سره وصل دي، ښځې پوهېږي چې مثلا یا انټرنټ ټول ماشومان حتی پوهېږي چې په ټولنه څه وخت انکشاف کوي، هغه وخت چې ټول وګړي باسواده اوسېږي خبر پوزي. متاسفانه دا مقاله نو د تحمل نه د ټولو خبر پورته شوې ده. یعنی هر ورځ موږ د دې انتظار وسو چې دروازې د علم د ښځو په مخ خلاص شي او د ښځو د کار ممانعت باید کامله د باندې یوړل شي. زه هیڅ دې کوم شرعي نقص نه ګورم، په دې کې قطعا کوم ممانعت دین نه ګورم. دا فقط عقدایي برخورد د ښځو سره چې باید هر څه زر مخه ونیول شي.
مننه ډیره اغلی صفی. اغلی نیازی، تاسو د مخکې چې موږ د یونیسف د افغانستان په څنګه کې د پولیو د لمنځوړلو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ژغ واورید، په هغه کې ښاغلی کمال شاه وویل چې په تیرو دوو کلونو کې چې دا هم د طالبانو په دوره کې راځي، د ویل چې په یو شمیر ولایتونو لکه کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، کندوز او د غزنی ځینو سیمو کې د کور په کور کمپاین ستونزه وا او اوس همسته. تاسو د خپل سترګو لیدلې حال یا د خلکو څخه اوریدلې چې په هلمند ولایت کې، کندهار، اورزګان، په دغو سیمو کې د کور په کور کمپاین ستونزه وا او دغه تاسو په نظر دغه ستونزه ولې وا؟ آیا شوزو ته اجازه نه و چې د کور په کور کمپاین وکړي، کوچنیانو ته واکسین ورکړي، او که د امنیت ستونزه وستاسو په نظر؟
دقیقا دا مشکل و دا ستونزه و چې زه خپله شاید پاته سویم. ما خپله هم هغه وخت کې یو برنامه درلودله په مغه شپو کې چې دوی نوی راغلله، یو څلور پنځه میاشتې کېدله د طالبانو د راتک څخه، د اقتدار څخه کابل ته. نو زه په کابل کې په تلو نیوز کې یو برنامه کې ملمه وم. په هغه برنامه کې ما دغه یادونه وکړله چې د واکسیناتورانو باندې چې دوی راغله هلمند ته، حواله پلا دستې پر واکسیناتورانو باندې پابندي ولګول، چې ځې واکسیناتورانې منفک کړل، یعنی ګر سره غلبه لور پسې واخیستله. دا د دوی یو ډول تعبیز و د ښځو سره، بخی د سکرل چې کمې کړله او وی ویل چې د دې پر ځای نارینه زموږ خپل مجاهدین مقرر کړي، دغه ماش زموږ مجاهدینو ته ورکړي چې زموږ مجاهدین جنگ کړی دي، قربانیان یې ورکړي دي، دغه ماش هغوی ته باید اوالاسي، د ښځې پر کور کښېنوې، دغه نارینه دي د هغوی پر ځای مقرر سي. په ماجد کې دي اعلان وکړي ټول خلک د خپل ماشومان راوړي په ماجد کې، ماجد کې د خپل ماشومان ته واکسین ورکړي، چې دا هغه لومړی تبعیض و د ښځو پر وړاندې. د هلمند ولایت زه خپله هغه وخت کې ما استازولي وکړل او دا مې په ټلو تلویزیون کې یادونه وکړه. په نیمروز کې زه میلمانه ومه، ما دا یادونه وکړله چې 4800 ښځینه کارمندانې مالدا اوس په هلمند کې بیکاره پاتې سوي دي. د یونیسف په دغه په بخش کې چې د واکسینونو په بخش کې چې کار کوله، دوی خپل کسان راوستله ول دا مقرر یې کوي پر ځای هغه د مسجد ته نو بیا به څوک خپل ماشوم راوستله. مخکې مې یادونه وکړه چې ویده ماشوم به د مور زړه نه کېدله چې ویشي کېده خوبه، داسې ماشومان به چې پلار یې نه درلود، نارینه به نه درلودل چې د یو همسایه زوی ته به دی ویل چې دغه ماجد ته ویسه چې د ماشوم ته پولیو ورکړي، یا به وړل یا به نه وړل، یا به مسخرې پې باندې کول، یا به ساتیرې پې باندې کول، یا به هغه ماشوم واکسین واخیستل که به وانخیستله. نو کور په کور واکسین دقیقا هلته دغه پروسه صحیح تطبیق نه سوله د دوی د راتک سره سم، او دغسې خنډونو زنډونو سره مخ شو. طبعاً پایلې به ښه نه و، ځکه چې د خپل د ولایت خو زه درته په ډاګه ویلی سم چې دغه کیسه وه، او دغه شی زه خپله شاید پاته سوی یم چې ډېر واکسیناتوران ښځې منفک کړلې د وظیفو څخه، او دا پروسه یې دغسې ځنډنه کړله. حتی داسې ذهنیتونه یې له خلکو ته ورکوله په شروع کې چې دا واکسین څه معنا لري، او داسې داسې چې یعنې خلک بیخي متنفره سي. دا خارجیانو جوړ کړی ده چې ډېر اولادونه پیدا نه کوي، دوه څاڅکي درته درکوي چې در دوه ماشوم اضافه پیدا نه کوي، دا ګر سره حرام دي، او دا دي شل رقم تبلیغونه اضافي ورپسې کوله. اول ته بیا برته د واکسیناتوران څخه مو پوښتنه وکړله، د هغوی د مسؤلینو څخه مو پوښتنه وکړه، هغوی ویل موږ پر ځای خپل مجاهدین راوړل، مقرره یې کړه، ول دوی قربانیان یې ورکړي دي، جنگونه یې کړي دي، دوی دغه پیسو ته ضرورت لري، دغه معاش ته ضرورت لري، دا باید پر وظیفه سي، پر معاش سي. دا خو یو دوه څاڅکي دي، دغه مجاهد یې مچولی سي که سواد لري که نه لري. ماشوم راوړه ورته مسجد ته، هلته یې ورته اچي. په مسجدو کې اعلانونه شروع سو، ماشومان به چې د چا خوښه وه، یا به د یو بیره ورسره وه، یا به یو فکر ورسره و چې رښتیا هم باید اولاد مې مستفید سي ورسره، هغه به ولاړې ماجد ته به خپل ماشوم ته به پولیو ورکړه چې به فکر یې نه درلودلی، یا چې به مخالفت ښودلی، یا چې به ماشوم بیده و، یا چې به هغه ماشوم نارینه څوک نه درلود مشران چې وي سي تر دغه پورې تر ماجد ته پورې هغه به محروم و د واکسین څخه. طبعا په دې پروسه کې خنډونه او زنډونه پیدا سو.
مننه اغلی صافی، تاسو د اغلی نیازی خبري واوریدلې چې دوی ویل وای په ډیری سیمو کې لکه دوی د هلمند یادونه وکړه په ځنګړې توګه چې شذنه واکسیناتوران طالبانو له دندو څخه ګوښه کړي، او د هغو پر ځای باندې د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه وکړه چې دوی خپل جنگیالي ځای پر ځای کړي. په دغه سیمه واردو کې خلک په خپل څه کولای سي چې د خپل کوچنیانو د ژوند ژغورلو په خاطر باندې دغه غوښتنه وکړي د حکومت څخه چې باید د شذنه واکسیناتوران ته ځای ورکړي، کار وکړي، چې هغوی کور په کور وګرځي او کوچنیانو ته واکسین ورکړي. او که تاسو فکر کوئ چې خلک تر اوسه پورې په دغه نه پوهیږي چې دغه یو مهم واکسین دی او کوچنیانو ته باید ورکول سي، تاسو څه فکر کوئ چې د عامه پوهاوي په برخه کې کافی کار شوی دی؟
مکمل کافی نه دی، مګر تر اوسه هم مسئله چې نه دی خورو ویلې چې آتا منفی اته ته کابل خار کې موریدلی و چې په خارونو منځ کې موریدلی و چې بعض دواګانې چې په مکتبو کې مثلا فولیک اسید ورکو، دلته ټول ماشومان له تعداد په ال کې چې کده ماشوم باندې وړي کې ماشومان جنکی خپل من کده اخرى تاسید اولاد تشکر کړي، یعنی دغه تبلیغ دی چې په دې کې ډېر زهراګین تاسید دی چې دې کې معمولا اته سیاسي معنی مخته کې اشتري شاید زمون دښمنان د وطن اوغوري ده، یو معیوبه قشر په دې وطن کې سیږي، شاید یا جهالت سیږي، فکر نه کوم چې یوازې جهالت سیږي، د کپمن کوم جهاد دی خو په هم هواي ما تمام مهمه چې زمونږ ښار کې تلویزیون شته، ښار کې باسوادي او بل پورته دم خو پخارو چې اری اول هغه چې لیکنی او خلک باسه بیسواد سمعني شي متاسفانه موږ دې نه منکرنه چې په دې برخه کې فساد دې په لوړه کچه وو دې کې د سوء استفاده د منابعونه کېدله او هغه رقم چې باید خلک شوي وه په دې موضوعاتو باندې پوهاوی نو یا یې شوي درستنه وه هر څه چې اوس هم خلک څه کولی شي اکثرا بېسواده دي د پولیو ناروغۍ په معنا نه پوهېږي نه پوهېږي چې دغه مرض دی وقایې د پرې واکسین شته په دنیا کې چې نور تمام نړۍ کې نتیجه ورکړي او تقریبا ما هم متاسفانه په منطقه کې چې خلک نه پوهېږي خلک یې لري اسواده دي یا دا چې ورته غریب دي چې ورته موږ ته یې یاد دروي
بلې صافي ببخښنی سره تاسو ژغ بیا وصل او قطه کیږي که تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ موږ به واورو چې څنګه دی ژغ مو اوس
وساوري
بلې اوس سم دی مهرباني
وای اوس د سې امراض چې کلونو مثلا یو لري چې په یو منځخه کې راغی په سلا او په زرا او ماشومان به یعنی دا به لا کله چې وګوري چې څونه خلک هم یعنی د هیڅ کولای او څنګه کړه مې مریضل او د منځ یو لامل رسول هم نن په دنیا کې فضل دخته دې د واکسین د برکت ته تر هر بالکل محو شوه دی او هیڅ په ټول نړۍ کې د چیچک واقع نشته هم داسې نور امراض چې د واکسین په ذریعہ باندې بالکل د منځ لا او پولیو هم هغه مرض چې یعنی معلولیت بغیر دغه چې ژوند ته خطر دی معلولیت ورکوي او یو ماشوم فلجیږي او چې کولای خپل روزمره کار وکړي ماشوم چې لویږي بیخي د ټولنې باندې توشته هم دغه رقم دغه یوازینی علاج یا یوازینی لاره چې د دې مرض مخنیوي نیسي هغه واکسین دی دې کې باید عامه پوهاوی ته نور هم زیات کړي خلک باید پوه شي د دې مرض په معنا باندې د دې مرض علت باندې چې دا یو د دې علت د څو دا چې د واکسین په قدر باندې پوه شي او د واکسین تصور کورنۍ ته د حکومت وظیفه ده بای ټول ماشومان د یو یو وخت کې هی باید هیڅ به واکسین ماشوم وجود نه لري بای ټول واکسین شي او د خو واکسین لاسرسي واکسین ته یو خلاص رسای لا راهم دغه چې باید کور په کور واکسین ماشومان ته ورسیږي او مایند ته اګه یو ورکړل شي چې دا څرخه مرز دی څرخه منتشر کوي چې څنګه کولای شو موږ ته نو وقایع وکړو د دې لپاره چې دا مامنګ په خبر باندې پوښي او خو تاسو پیګی چې دا څنګه معمولا اکثره باندې په افغانستان کې خصوصا کلو باندې کې د سواد نه متاسفانه محروم دي باید لازم ده چې د سواد کچه د خلکو لوړ شي ماشومان مکتب ته پریږدي جنکی مکتب ته پریږدي او خزینه کارکونکي باید نور هم زیات شي نه تنها دا چې مننه نشي باید د دې دا ډیر شي خصوصا د واکسین په برخه کې باید اقلا د هر ټیم کې باید بیر خزینه باید ایج ټیم د واکسین کلیته لار نشي ولې چې ایج امکان لري چې مکمل ماشومان دغه منطقه واکسین شي په هغه صورت کې چې ښځه په دې ټیم کې نوسیږي اقلا هر ټیم کې باید نارینه او ښځې موجود سیږي 50% نارینه 50% ښځې هم ماشومان چې باندې راوتلی شي هغې ته واکسین شي او هغه ماشومان چې په کور کې دي او میندې ورسره دي نشي کولی بیرته باندې راوځي یا نشي کولی خپل ماشومان هغه جوماتو ته چې نیازې خور ویلې ورسه یا دا چې جومات کېږي دی او کور نه ورسره لرې اوسېږي مور یو ماشوم نه لري په کور کې بل نور ماشومان هم لري نور د کور کار هم لري ورسره دی هغه نشي کولی چې دا ټول پریږدي او یو ماشوم اخلي لاړ شي جومات ته او په تاسو پیږي چې په افغانستان کې یو بل رقم دود دستور دی او ښځه نشي کولی چې په ساعتو منتظر په یو جومات کې پاتې شي او خپل د کور کار یا د کور دروازه نه څه خلاصه پیری ولسته سي البته ممکن دغه مشرزو یا یو نن لري یا کابل لري هغه نو وسیږي خوان دي نو وسیږي نو د دې لپاره لازم ده چې واکسین کول په کور راسيږي واکسین ته څنګه باید زما په نظر دا ټیم ډیر مجهز وي چې تاسو کې نه ته واکسین په اړه کې د تغذیه په اړه کې د نور امراض په اړه کې او د دغه بهترین یعنی زمينه د دې چې کور په کور واکسین کیږي په څنګه کې په هوايي امر کول کیږي او خزي کې لشي چې بهتره د خپل ماشومان او د صحت په اړه کې یعنی کار کوي او هغه شرایط برابر کی یا د څاډ د واکسین ترڅنګ د امراض ترڅنګ موږ ګورو چې په افغانستان کې د سویت غزی چې ماشومان دي سویت غزی نه یوازې د غربت خبره ده د بې نظافتي خبره هم ده که چیرې ماشوم همیشه سال سیګه راکیږي سویت غزی شي کولی شي تاسې ښه ډوډۍ ولري اما پاکنه سیګه هغه مور باید څه رقم لاسکي ونیسي ماشوم ته څنګه لاس د صابون سره پرېږده هغه خبرې دي چې ښځه کولی شي بلې ښځې ته ډېر اسانه پوهاوی ورکړي او طریقه یې همدغه ده چې د واکسین په ټیم کې باید تبلیغاتي ټیم وسیږي چې په دې تبلیغاتي ټیم کې د ښځو شتون ډېر دی.
بله زه فکر کوم چې د اغلی صافی سره زموږ رابطه قطع سو دوی خبرې خپل څرګندونی را سره شریکولې د شوزو پر اهمیت باندې د دوی پر رول باندې د واکسینو د تطبیق په پروسه کې اغلی نیازی تاسو لمر سره پاتاسې زستاسخه پښتنه کوم خو تر هغه مخکې به د دینو اوریدونکو څرګندونی هم ول ولم اوریدونکو تاسو د نور بس د خبرونه او ازادي رادیو د پر فیسبوک پاڼه باندې تاسو تدنی څرګندونی پریښې دي زبردغه نظرونه تاسو ته ولولم. جهانزیب جهانی پر فیسبوک پاڼه باندې ازادي رادیو ته لیکل دي چې د ماشومانو واکسین تطبیق کې د شوزو رول ډیر مهم دی او ارزښتناک دی. کچيري وشځه باسیواته وینو نه یوازې د واکسین تطبیق بلکې د ژوند په ټولو امور کې کوچنیانو ته رشد ورکولای سي. د لیکل دي چې کچيري یو مور او پلار غواړي چې ماشوم یې صحتمند پاتسي نو هغه په ورځنی میاشتنی او کلنی ډول باید واکسین سي او پام ورته وسی چې په کور کې هم او په کلینیک او د واکسین په کتنځای کې هم ماشوم باید وروړي. او نعمت الله حقیار لیکل دي چې د واکسین د تطبیق پر مهال د شو ضرور اغیزمن ثابتې دلای سي. سمرګل همدرد له زابل ولایت څخه لیکل دي چې د واکسین په تطبیق کې عامه پوهاوی ډیر مهم دی. ګل محمد شاد ننګرهار ولایت څخه لیکل دي چې د واکسینو په اهمیت او ارزښت باندې شل کلون تیر سول او خلکو ته پوره عامه پوهاوی ورکول سوی دی. عبدالمالک منصور لیکلی دی چې د کوچنیانو د واکسین تطبیق کې د شوزو رول د نارینه وو پرتاله ډیر مهم دی ځکه چې ډیری وختونه نارینه په کور کې نیوي نو د کور شځې نس کولای چې نارینه وو ته خپل ماشومان د واکسین لپاره وروباسي. او بلدا چې تر ډیره هده د امراضو د انتقال مخه له یو ماشوم څخه بل ماشوم ته نیسي ځکه د ټول کلی ماشومان پر یو ځای واکسینول یا په یو ځای کې واکسینول خامخا مرزونه یو بل ته انتقالوي. دا نظر د عبدالمالک منصور وو او د ورسته لیکل چې همدارنګه شزینه کار کوونکې د ماشومانو میندو ته د واکسین د اهمیت په اړه ښه ډاډ ورکولای سي. عزت الدین بریا لیکل دي چې په خوست ولایت کې په یو کلینیک کې یو واکسین ناتور یو ماشوم ته شپږ میاشتې د واکسین کتاب کې کارت خالی یادښت کړی وو نو کله چې شپږمه میاشت او نهمه میاشت واکسین تطبیق کړل ماشوم منفي تاثیرات وکړل. له مسؤولو کسانو څخه هیله دا ده چې په راتلونکي کې دا کار تکرار نسی. اوریدونکو دا ستاسې نظرونه و چې موږ ته مو پر فیسبوک پاڼه باندې پریښي وه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د نور بس د خبرونه روانه ده. اغلی نیازی استاس څخه په دې برخه کې پښتنه وکم چې یو شمیر اوریدونکو هم مشتلي کلی دي چې د پولیو یا د ځینو نور امراضو د واکسیناسیون په اړه باندې کافی خلک پوه دي. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست خلک اوس هم عامه پوهاوی ته اړتیا لري که یا؟ بلی اغلی نیازی تاسو زموږ غږ اورئ. اغلی نیازی تاسو ته که زما ژغ درځي تاسو کولی سئ چې خبرې وکړي. زه فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوې ده. موږ هڅه کوو چې اغلی نیازی بیرته له سټوډیو سره وصل کړو. اغلی نیازی تاسو ته زما ژغ درځي؟
و خدمت کیم.
مننه اغلی نیازی ما ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې یو شمیر اوریدونکو هم مشتلي کلی دي چې د دوی په نظر اوس خلک کافی پو دي چې د پولیو واکسین باید کوچنیانو ته وکړي. دوی فکر کوي چې خلک د پدې اهمیت باندې پو دي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست که فکر کوي چې عامه پوهاوی باید نور هم لاوسی په افغانستان کې او خلک باید د ساري ناروغیو یا د دا ډول ناروغیو لکه ویروسي چې دي لکه پولیو پدې اړه باید کافی معلومات ولري.
کافی معلومات نسته اما په هوی سوي ده، مګر تر څنګه برته منفي تبلیغات سوي چې د خلکو ذهنیتونه خراب سوي. وس خلق دته یو درایي کې قرار لري چې آیا هغه منفي چې موردل دي هغه تطبیقو او یا که دغه مثبت موردل دي تطبیقو. یو تعداد خلق خو په دې فکر کې دي، یو تعداد چې بخیر نه پو خلق دي هغه په ځایو کې قرار درلودل، لکه اوس د هلمند په ولایت کې په واشیرو په بارامچاو په خنشینو په نوزاتو په دغه منطقو کې چې د جمهوریت په وخت کې د طالبان دلته حاکم وو، هغه خلکو ته نه عامه پوهاوی رسېدله او نه هم واکسین ورته رسېدله. اکثر واکسیناتوران نه حاضرېدله چې هغه ځایو ته ولاړ سي، ولکه د یونسف د خوا څخه د ش ډبل ماش دغه وړاندیز هم ورته کېدله، ځکه چې دوی یو واري واکسیناتوران هم خو الال کړله، وې وژله، شهیدان یې کړله. خلکو یو ډول وحشت اخیستی ویره اخیسته و نتلله. نو هغه د تیمونه د کمپاین نتلله چې هلته کمپاینونه ترسره کی یا تبلیغات ترسره کی ترڅو خلکو ته عامه په هوای ورکی آگاهي ورته ورکی. دې پروسې ته شپ دقیق ډول باندې اړتیا سته چې دا پروسه د سره شروع سي، منظم شروع سي، ټول افغانستان خلکو ته کور په کور ټول شوزو ته بالخصوص هغه منفي تبلیغات سوي دي هغه غلط ثابت سي او هغه فواید هغه چې عامه پوهاوی ورکول سي خلکو ته او د دغه ویروس څخه د مخنیوي لپاره د دې په شان نور ویروسونه لکه چې د سینه او بغل باندې ډیر ماشومان زموږ مري په ژمي کې تر شفاخانو پورې اتانه رسیږي، یا په داسې حالت کې شفاخانې ته رسیږي چې ماشوم نور ختمي تداوی لارو چاره نسته، دغسې د پشری کې ډیر ماشومان مري. د دغه ټولو واکسینونو عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي، ذهنیتونه باید پراخ سي، هغه منفی اخیسته چې خلکو کړی د هغه دراهی کې چې خلک قرار لري د هغه څخه خلاصون عمومي او دا پروسه د صحیح منظم کور په کور تطبیق سي. اول عامه پوهاوی او تر څنګ منظم واکسینونه چې دغه پروسه دقیقا مهمه ده او د انسان اولیه غوښتنې دغه دی چې اول د ژوند حق دی، د صحت حق دی، د تعلیم حق دی، چې فعلا افغانان د دغه ټولو حقونو څخه محروم پاتې دي. نو فلهذا ارتیا ورته ستا د نړیوال خموم دغه غوښتنه ده، د ماشوم صندوق یعنی یونیسف خموم دغه غوښتنه ده چې د خپل پروسه ګرند کی او د نظام څخه خموم دغه غوښتنه ده چې دوی پر اختیار باندې دي داسې دي نه کې چې د راتلونکو نسلونو د ژوند سره لوبه وسی. د دې جواب به څوک ورکړي او دا به جبران څوک کی؟ بل اخره دوی بولار سي دوی بنی نور حکومتونه برازي هغه به هم نسی جبران ولای دغه خساره. دا به ډیره سخت ضربه ای د افغانانو د پر د افغان ماشومان او د پر د افغان راتلونکو نسلونو لپاره. نو فلهذا ارتیا ستا چې دا پروسه ش ګرندیسی او صحیح کور په کور دغه عامه پوهاوی ورسیږي خلکو ته.
مننه ډیره اغلی نیازی. اوریدونکو تاسو ته ازادي رادیو نور بس د خبرونه واوریده. د خبرونی وخت هم نور پای ته رسیدل. خپل دواړو میلمنو اغلی ګلالی صافی او اغلی قمر نیازی څخه ډیره مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شمانو راتون کچارا مور او پلارا خدای د پارا د ما شمانو راتون کچارا د ما شمانو راتون کچارا le
لکد بوت ماشم زرغون شی د واکسین ساس کی ورتا ژوندون شی پام چته پاته ماشومان شی چلو شی گلگل چه خزان شی چه خروان شی د ژوند پرارا د ماشومان راتون کچارا مور او پلارا نخدای د پارا د ماشومان راتون کچارا